من ریپورت لري.
د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ستور بیړۍ په مریخ کې ارګانیک یا عضوي مواد موندلې چې دا په دې سور رنګه سیاره کې د ژوند د احتمال نظریه پیاوړې کوي. ساینس پوهانو د پنجشنبې په ورځ یعنی د جون په اوومه وویل کیوراسیټي ستور بیړۍ د مریخ په یوه پخواني جهیل کې عضوي مواد موندلې چې ښیي یو وخت په دې سیاره کې ژوند ممکن و. د 2014 میلادي کال په ازموینو کې هم دې ته ورته مواد موندل شوي وو، خو ساینس پوهان وایي چې وروستی کشف په مریخ کې د ژوند په اړه تر ټولو ښه ثبوت دی چې تر دې پخوا نه و لیدل شوی. دوی وایي چې دا ارګانیک مالیکولونه د 3.5 میلیارد کاله پخوا دي، او سره له دې چې دا سل په سلو کې نه ثابتوي چې دلته یو وخت ژوند و، خو دا ښیي چې یو وخت په دې سره سیاره کې داسې شرایط موجود ول چې ژوند پکې کیدای شوی.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت اوربند غوښتنې ته د طالبانو له لورې د مثبت ځواب ویلو هرکلی وکړ. وسلوالو طالبانو په لومړي ځل د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موقت اوربند کولی سي په دایمي اوربند او په هیواد کې د جګړې د ختمېدو سبب سي. وسلوالو طالبانو په خپل نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی په اوربند کې بهرني ځواکونه شامل نه دي، او دوی به د هرې حملې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالی رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. دغه غونډه نن پیلېږي او دوه ورځې به دوام وکړي. د کندز د قلیزال ولسوالوي د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 سرتیري وژل سوي دي. ولسوال امام الدین قریشی نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو ته هم په دې پیښه کې مرګ ژوبله وشته ده. د قلیزال ولسوالوي سیمه د تازه‌دمه ځواکونو له رسیدو سره وسلوال طالبان له سیمې تښتېدلې دي. لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې وایي روسیې ته باید په جیوه هیوادونو کې د بیا یو ځای کېدو لپاره بلنه ورکړل سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې دا کار به تر هغه ونیسي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په هواري کې پرمختګ نه وسوي. میرمن مرکل پرون په کاناډا کې د جی او سرمشریز په پایل کې وویل چې اروپایي ټولنه چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی او په ډله کې څلور هیوادونه د دوی دي، تر سرمشریز د مخه دا موافقه کړې ده. او د کاسوو حکومت دوه کسان په کاسوو بلجیم او فرانسه کې د ناټو پر پوځیانو او پر عامو ځایونو د حملې د پلان په شک نیولې دي. د کاسوو د څارنوالۍ دفتر پرون نوښته د خبره وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د حواله لارې د نشې موادو قاچاق ډېر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو فدرال محکمې یو پاکستانی د نشې موادو شبکې د رهبری په تور په عمری بند محکوم کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د شاباس خان په نوم پاکستانی په 2014 میلادي کال په لایبریا کې نیول شوی او بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوی دی. د پاکستانی په افغانستان او پاکستان کې د نشې موادو د یوې قاچاقي شبکې په رهبری تورن شوی چې په زرګونو کیلوګرامه هیروین د هوا او سمندر لارې امریکا ته قاچاق کول. د نیویارک فدرال محکمې قاضي د قضایي غونډې په پای کې اعلان وکړ چې شاباس خان به لومړی نشې مواد له افغانستان او پاکستان څخه امریکا ته قاچاق کول، او بیا به له دې لارې لاسته راغلي پیسې هغه جنگي ډلو ته ورکول چې له افغان او بهرنیو ځواکونو سره جګړه کوي. پر شاباس خان د محکمې وروستۍ پریکړه به د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې وشي. له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 40 کسان د لسګونو کیلوګرامو نشې موادو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګری د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په کابل او نورو ولایتونو کې درې دېرش عملیات کړي چې په نتیجه کې اووه څلوېښت کسان تر شپږ سوه دوه پنځوس کیلوګرامو زیاتو نشه یي موادو سره نیولي او بیا یې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارلي دي. له نیول شویو کسانو څخه تر دو کیلو او اته سوه دوه دېرش ګرامو ډېر هیروین او درې سوه څلور پنځوس کیلوګرامه تریاک نیول شوي چې په هېواد کې دننه او بهر ته قاچاق کول. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې یو سلو پنځوس جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. په تېره یوه اونۍ کې تر لسو زیات قاچاق کوونکي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا په بند محکوم شوي دي. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل څوارلس کسان چې د نشه‌یي موادو د قاچاقو په څوارلس قضیو کې نیول شوي د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له شپږو میاشتو څخه نیولې تر شل کالو پورې بندبندې محکوم شول. ښاغلی محید وایي په تېره یوه اونۍ کې درې دېرش کسان چې د افغان ځواکونو لخوا په دوه ویشتو عملیاتو کې نیول شوي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نورو څېړنو لپاره لیږل شوي دي.
نه کسان د هیروینو د قاچاقو په بېلابېلو قضیو کې نیول شوي چې غوښتل یې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه هیروین قاچاق کړي. دوی د نورو څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. دې کسانو په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې چې هند ته قاچاق کړي.
له دې کسانو سره نه دېرش کیلوګرامه هیروین، دوه زره پنځه سوه څلوېښت کیلوګرامه مورفین، پنځه زره شپږ سوه نوي کیلوګرامه تریاک، څلور پنځوس ګرامه شیشه یا کریسټال او پنځه زره دوه سوه اته پنځوس ټابلیټ کاګولۍ هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د هرات ولایت د هوایي ډګر پولیسو دوه کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې نشه یي مواد هند ته قاچاق کړي. د هرات د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان محمد ناصر نیکنام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان د هرات ولایت اوسیدونکي دي. دوی د هیروینو یو سلو درې اتیا کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې په مستقیم پرواز کې د هندوستان ډهلي ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تېرو پنځه څلوېښت ورځو کې د هرات ولایت سرحدي پولیسو درویش کسان نیولي چې غوښتل یې دولس کیلوګرامه نشه یي مواد په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د هوایي ډګرونو له لارې د نشه موادو د قاچاقو ډېروالی
دا شبکې پیژندل شوي دي.
دا چې میټاډون څه ډول درمل دي او د محتاجونو په درملنه کې څنګه کار ځنې اخیستل کیږي، په دې اړه له ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه لرو. د خدیجې په نوم د یوې محتاج مېرمنې د غمجن ژوند کیسه اورو.
یوه شپه موږ نشه کوله، لور بدبخته مې راته ناسته وه، دې وژړل، ویل یې دا څه دي چې تاسو یې څښوئ.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروئ.
راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو.
سیګریټه زه خو سیګریټه مالی نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده وها.
نه 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 وهم.
اوس خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په روان میلادي کال کې لسکونه تنه په دې تور نیول شوي چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه هندوستان ته نشه یي مواد قاچاق کول. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیر نظام الدین بهوي ازادي راډیو ته وویل چې د مافیایي ډلو لخوا د هوایي ډګرونو له لارې د نشه موادو قاچاق ډېر سوی او په روان کال کې په کابل او ولایتونو کې د قاچاق کوونکو د پنځو لویو شبکو غړي او مشران نیول سوي دي. له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې دا شبکې نشه مواد له افغانستان څخه هندوستان او بیا په بیلابیلو ډولونو له هغه ځایه امریکا او اروپا ته قاچاقوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د روان میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې اتیا کسان په دې تور نیولي چې تر پنځه اتیا کیلوګرامه ډېر هیروین یې د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کول. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر نظام الدین بهاوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نشه یي موادو نړیوالو قاچاقي شبکو اوس د هوایي ډګرونو له لارې قاچاقو ته مخه کړې ده. ښاغلی بهاوی وایي چې د نشه یي موادو د قاچاقو ارتباطي شبکه له نورو شبکو سره مستقیمې اړیکې لري او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خپلې څانګې لري. د ښاغلي بهاوی په وینا دا شبکې د خلکو له بېوزلۍ ناوړه ګټې اخلي او د دې بېوزله خلکو په واسطه نشه یي مواد بېلابېلو هیوادونو ته قاچاق کوي.
تر اتیاو ډیر قاچاق کوونکي مو ونیول چې ډیرو یې نشه یي مواد په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او هند ته یې قاچاق کول. یوازې هند ته د نشه یي موادو قاچاق کوونکي نه دي نیول شوي، بلکې هغه کسان مو هم نیولي چې ترکی او دوبۍ ته یې نشه یي مواد قاچاق کول. موږ هڅه کوو چې اصلي کسان ونیسو. سږ کال مو څو عملیات وکړل چې بریالي ول. څه موده مخکې مو یوه لویه ډله ونیوله چې د څو ولایتونو کسان پکې شامل ول او د دې ډلې څو مشران مو هم ونیول.
ښاغلی بهاوی زیاتوي چې د نشه یي موادو د قاچاقي شبکو مشران هغه مهال ونیول شول چې د ځینو قضیو د څېړلو پر مهال د هغوی ادرسونه پیدا او بیا د ځانګړو تعقیبي عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. د ښاغلي بهاوی په خبره د هوایي ډګرونو له لارې د قاچاقونکو زیاتوالي ته په پام سره به د روان کال تر پایه پورې 400 نور قاچاقونکي هم ونیول سي. په نیول شوي 80 کسانو کې 15 تنه د پولیسو منصوبین دي چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقونکو سره مرسته کوله. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي هغه کسان چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د نشه یي موادو قاچاق ته مخه کړې، له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون او جزا کوډ له مخې د بند د مودې د کمولو په بدل کې له دوی سره همکاري کړې او په نتیجه کې دوی بریالي شوي چې د نشه یي موادو د قاچاقي شبکو مشران ونیسي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د نشه یي موادو د قاچاقي شبکو اړیکې له افغانستان څخه نیولې بیا د جنوبي اسیا هیوادونو، اروپا او امریکا پورې غځېدلې دي.
دا شبکې پیژندل شوې دي. کله چې په کابل کې د دې شبکو د غړو قضیې د عدلي او قضایي مرکز له لوري وڅېړل شوې، نو په نتیجه کې د دې شبکو 15 تنه مشران هم مشخص او په کابل او ولایتونو کې ونیول شول. خو له بده مرغه چې دا ستونزه اوس هم جدي ده. نشه یي مواد له افغانستان څخه هند او بیا د هند له لارې اندونیزیا او مالیزیا هیوادونو ته قاچاق کیږي او له هغه ځایه د سمندر له لارې نړیوالو مارکیټونو، اروپایي او عربي هیوادونو او ان امریکا ته انتقالیږي.
د هرات له هوایي ډګر څخه هند ته د نشه یي موادو قاچاق د ډیروانی له امله سمو د وړاندې له دې ولایت څخه ډیلی ته مستقیمي الوتنې ځنډیدلې وي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې وایي که څه هم دوی په هوایي ډګرونو کې د قاچاقونکو د پیژندلو پر مهال له تجربو او پرمختللو وسایلو څخه کار اخلي، خو له دې سره سره بیا هم قاچاقونکي د نشه یي موادو د قاچاق پر مهال له نویو لارو چارو څخه کار اخلي.
محمد ایاز ترنکو چې د هوا له لارې د نشه یي موادو د قاچاقو د ډیروالي په اړه راپور اوروه. اوس تاسې پام د میټاډون په نوم هغو درملو ته راګرځوو چې د محتاجینو په درملنه کې کار ځنې اخیستل کیږي. میټاډون د ګولیو او شربت په بڼه چمتو کیږي. طبي ډاکټران وایي دا یو ډول مصنوعي نشه یي مواد دي چې د تاریاکو او هیروینو د پرېښولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي. دا چې د میټاډون په واسطه علاج له نورو درملو او لارو چارو سره څه توپیر لري، درملنه یې څومره وخت نیسي او د دې درملو په وسیله د څه ډول محتاجینو درملنه کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو راکمولو ریاست له تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې میټاډون څه ډول درمل دي.
میټاډون یو درمل دی چې پخوا د یو ضد درد په اساس د استفاده درلودې، ولی اوس په دنیا کې د احتیاط تداوی په برخه کې د استفاده کیږي.
میټاډون ولې د احتیاط د درملنې په برخه کې کاری؟
بعض کسان چې مغزی ضایعات لري، مثلا هم اعتیاد لري په مواد مخدر کې، هم توبرکلوز لري، هم اپاتیت و بعض نور امراض، دوی دوپاره موږ استفاده کوو، دوی خپل کار کوي. مثلا موږ کراونګ وایو چې کراونګ یو اشتیاق د مواد مخدر دی، دا نه لري. اوفوریا چې د یو کاذب خوشي ده، دا نه لري. نور درد نه لري. په دې راحتي دا کسان پریز ادامه ورکوي.
یو سړی که خپل معتادی نسی کولای شي په بازار کې میتادون واخلي او په خپل کور کې وکاري،
یوازې فارماکوتراپی یا دوا په دې مریضی کې، چون دا یو روانی مریضی ده، مسئولیت نه لري، باید موږ نور خدمات هم دوی طرزه کو.
د دې درملو په وسیله دغه درملنه څومره وخت نیسي؟
میتادون په دوه برخه کې استفاده کیږي. یو یې د زهر ایستلو، دا موږ استفاده کوو چې د دې مخدره توکو زهر پاک شي. دا تقریبا 15 ورځ استفاده کوو. بعضې مریضان شته مزمن مشکلات لري نسی کولی چې دا کاملا ترک او پریز بکی دا بیاد بعض مریضان موج لرو تقریبا 15 کال 40 کال دا مواد اخلی بعض مریضان شته چې تر شپک میشت تر یو کال میتادون اخلی بیا قرقره دا کمی کاملا دا مخدر توکو پاک اقلاسیش
تاسو ویل شي هغه کسان چې هغوی په ذهن کې کوم مشکل لري یعنی شي کولی شي نشه پرېږدي هغوی ته موږ میټاډون ورکوو. میټاډون له دغسې کسانو سره په کومو برخو کې مرسته کوي؟
دا نور بیا اشتیاق د مواد نه لري، نور کاذب خوشي نه لري د مواد، فقط د جاینشین او بدیل د غیر قانوني مواد کېږي. داسې ضایعات اضافي مواد نه لري چې د دوی په بدن کې کوم منفي تاثیر وکړي. د خپل دوامدار دوا اخلي، قانوني او ارزان، اجتماعي، اقتصادی او روانی مثبت تاثیرات لرید.
بیا پاینده که در میتادون و پریخودل ورطا اصانه که دلشی؟
این تر که در میتادون اختلاط نلری، کم مشکل نرید، دیر آسان دارد.
لچه وقت رایش پا افغانستان که لیتادون چخه کار اخستل کهی؟
تقریبا 15 کال کیج په افغانستان در اواج سوده یو پروژه اول مو شروع کړ. نتایج په اساس مو اوس تقریبا په سلور ولایتو کې د عمر اختیا وزارت دا شروع کرده.
د دې نتیجه څومره مؤثره و؟
زموږ مریضان د میتادون ډیر راضی دي، د دوی کورنۍ هم راضی دي چې دوی خپل میتادون منظم اخلي او خپل ژوند نورمال ته ادامه ورکړي.
میتادون اوس په افغانستان کې په دواخانو کې پیدا کېدلای شي؟
یوازې دولت دا واردوي او خپل مریضان ته پاره مفت او رایگان هغه مراکز چې موږ شروع کړی ده توزیع او تجویز کوي. پلان استه چې نور سکتور خصوصی هم دا شروع وکړي چې په هر درملتون پیدا وشي، ولی هغه مریض چې نقصه لري دا توزیع وشي.
څه فکر کوئ که دا خصوصي سکتور ته وسپارل شي یا عامو خلکو ته وسپارل شي نو څنګه به وکړای شي چې دا کنټرول کړي؟
په دې خاطر موږ تر اوسه ډېر محافظه کارانه په ډول کې دا شروع کړی ده. موږ اول غواړو چې شفاخانې دپاره خصوصي شفاخانې ته دا عرضه وشي، ولې توزیع او تجویز د میتادون مشترک وشي او دولت پر دوی باندې کنټرول ولري. بیا وروسته چې د دې شفاخانې نتیجه وګورو که کنټرول آسان و بیا درملتون ته اجازه ورکو.
آیا په دغو درملو هم سړی معتاد کېدلای شي؟
داسې نگرانی نسته چې دا اعتیاد ولري، ولی نگرانی دا دی چې هم خپل مواد مخدر غیر قانونی استفاده وکړي، هم دا چې دبل سي بیا دې ته یو مشکل جوړېږي.
سره له دې چې دغه میتادون په نړۍ کې ډېر پخوا رواج شوی و، ولې دومره ناوخته دلته رواج شو؟
دولت نسه کوله چې ټول مریضان دپاره میتادون وارد کی او مصرف وکړي. زموږ مریضان ډیر اقتصاد ضعیف دي، حتی پیسې نه لري، توان نه لري چې پرداخت وکړي او د
څومره لګښت دی؟
د یو مریض دپاره په افغانستان کې $1500 تقریبا دا په کال کې تمامیږي.
څه ډول معتادین د میتادونو درمل کارولی شي؟
میتادون اکثرا کایلان دو پاره ورس به افغانستان شروع سویده. شزو کچنیان دو پاره میتادون نور که میتادون یوازه ده آپیات چه تریاک، ایروین یا مورفین کسان چه ده استفاده که ده توصیه کشه. نور نشه تو که دو پاره لکه چرس تا ایس گتر نلره یا بدیل نسته ده.
د میتادون په نوم د یو ډول درملو په اړه مو له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده. اوس د معتادینو نړۍ ته سر ورسته کوو او د خدیجې په نوم د یوې معتادې مېرمنې د ژوند کیسه اورو. خدیجه چې له 4 کالو راهیسې د پوډورو نشه کوي، له خپلو اولادونو سره په یوه داسې کور کې اوسېږي چې نه دروازه لري او نه کړکۍ. د نشهیي موادو سره د مبارزې او مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې یا UNODC د سروې له مخې د معتادینو په سلو کې نږدې 45% دي. له دې ډلې څخه یوه هم مېرمن خدیجه ده چې نور خپلوان خو پرېږده چې خپلې پلارګنې یې هم شاور ګرځولې ده. مېرمن خدیجې په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خاله کړې ده.
خدیجه سره له دې چې 22 کلنه ده خو مخ یې ګونجې سوی او له ظاهري چیرې څخه بوډۍ ښکاري. د بلخ ولایت دا مېرمن چې د 2 ماشومانو مور ده، د هغو معتادو ښځو له جملې څخه ده چې له 4 کالو راهیسې له کړاوونو ډک ژوند تېروي. دې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې یې نشو ته مخه کړه وویل:
خوان می په نشو اخته و. ما به تل ورته ویل چې نشه پرېږده، که نه طلاق درڅخه اخلم، خو ده نه منله. څرنګه چې میړه مې مینه راسره درلوده، طلاق یې نه راکوه. زه یې هم په نشو ورسره اخته کړم.
دا معامله گرفتار کرد.
د خدیجی میړه تر نشې مخکې پنچرماین وو. د کور گزاره یې ښه وه، خو د نشې خړ سیلاب یې هر څه ځینې یووړل او دوی یې پر سپېره ډاک پرېښودل.
تر نشې مخکې مو ژوند ښه وو. د میړه مې کار جوړ و، کور ته به یې هر څه راوړل. پس انداز مو هم کوه، خو کله چې نشو ته مخه کړه د کور هر څه یې خرڅ کړل. اوس هیڅ نه لرو. څه چې لیوره مې راکړي هغه د دې له ویرې نشي خرڅولی.
که څه هم خدیجه خاوند په زوره نشو ته اړیستلی، خو بیا یې هم پلارګنۍ دا پړه د دې پر غاړه ور اچوي او اړیکې یې ورسره پرې کړې دي. آن دا چې ډېره موده کې یې مور او پلار یې د دوی مخ هم نه دی لیدلی.
له څلورو کلونو راهیسې مې مور او پلار پوښتنه نه کوي او راته په قهر دي. خاله، دوستان او نور خپلوان مې اړیکې راسره شکولي دي. تګ راتګ نه راسره کوي.
خدیجه له خپل معتاد خاوند سره په یو داسې کور کې اوسیږي چې نه دروازه او نه هم کړکۍ لري. بیخي یوې کنډوالې ته ورته دی. دا وایي چې په ژمي کې یې ماشومان له یخنۍ څخه کړېدل.
کله چې مو حالات ډېر خراب شو، د لیوره کور ته نږدې مو ځای ونیوه. هغه کور دروازه او کړکۍ نه لري. ژمی مو هم په دې کور کې تیر کړ. کله به چې زیاته یخنۍ شوه، ماشومان به مې د لیوره ښځې له ځان سره خپل کور ته بوتلل. دا دوه پوړیزه کور دی. پر کړکۍ مو پلاستیک او دروازو باندې مو پراشوټ لګولی دی.
که څه هم پر خدیجې د خلکو زړه سوځېده او ځینو ښادو یې ته به یې بلله، خو دا د خپل احتیاط له امله شرمېدله او نه یې غوښتل چې ښځې ملنډې ورباندې ووهي.
کله چې به ودونو او خیراتونو ته خبرېدلو، موږ به خپله نه ورتلو، ځکه موږ له خپل عمل او ځان نه شرمېدلو. د کوڅې ماشومانو به زموږ ماشومانو ته د پوډریانو د اولادونو په سترګه کتل.
کله چې مې له خدیجې څخه د دې د اولادونو د ژوند په اړه پوښتنه وکړه، دا غلې سوه. مخ ته یې پله ونیو. لومړی یې سترګې له اوښکو پاکې کړې او بیا یې وویل:
اولادونه مې د لوبو لپاره هېڅ هم نه لري. د دوی لوبه په تیګو وي، توپ او نانځکې نه لري. ټول عمر وچه ډوډۍ له مستو او بادرنګو سره خوړلې ده. غوښه مو آن په دوو میاشتو کې هم نه ده خوړلې.
د خدیجې د نشې د ژوند هره کیسه خورا دردونکې او ژړونکې ده. دا وایي چې د خپل څلور کلن زوی ترخه خاطره مې هیڅ کله له یاده نه وځي.
یوه شپه ډېر یخ وو. په کور کې مو د ګرمولو لپاره څه نه درلودل. سکاره مو تازه کول. خوان مې ویل چې سکاره په خونه کې تازه کړه. کله چې مې سکاره په اتاق کې تازه کړل، د سکرو بوی اتاق ونیوه. ماشوم مې بې سده شو. سترګې راډې پاتې وې. نه مو خلک خبرولی شوی او نه مو ډاکتر ته د وړلو واس درلوده. بیا مې خاوند په خوله کې ورپو کړل. هغه و چې بیرته یې سا واخیسته.
میرمن خدیجه اوس په یو نادولتي روغتون کې بستري او وزن یې تر پخوا یو نیم برابر ډېر سوی دی. دا غواړي چې د خپلو اولادونو د ښه راتلونکي لپاره د نشې زهر په روغتون کې پرېږدي او یو نیکمرغه ژوند ولري.
یوه شپه موږ نشه کوله. لور بدبخته مې راته ناسته وه. دې وژړل. ویل یې دا څه دي چې تاسو یې څښوئ؟ پخوا مې پلار ښه وو. هر څه چې به مې غوښتل راته راوړل به یې، اوس یې نه راته راوړي. زه غواړم دا ځل د ځان له خاطره نه، بلکې د خپلو دوو اولادونو لپاره نشه پرېږدم او ښه ژوند ولرم.
دارواپوهانو له نظره په افغانستان کې کورنۍ تاوتریخوالی او د میړه پر وړاندې د ښځو چوپتیا د دې لامل سوی چې ځینې ښځې میړونه په زور نشو ته اړ باسي او له ځانونو سره یې د نشو په تیارو کې ساتي. که ښځې د دې ډول ظلم او زور زیاتي پر وړاندې خپل آواز اوچت کړي، نو ډېر ژر به د معتادو ښځو شمېر راکم سي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د یو ورو ورو د ظاهر کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې صمد خان لس کاله کېږي چې چرس کوي، خو بیا هم په صورت روغ او له رنګه ښه تازه ښکاري. صمد خان یوه ورځ له خپل نږدې انډیوال ولیجان سره میلې ته ځي او هلته ولیجان ته هم د چرسو یو دود سګرټۍ ورکوي. بس هغه دی چې ولیجان له همدې یوه دود سره په چرسو اخته کېږي، خو په یو څو میاشتو کې داسې تک ژړ او کمزوري کېږي چې بېخي له پېژندلو وځي. دا چې چرسو ولې په لسو کالو کې د صمد خان صحت ته هېڅ زیان ونه رساوه، خو ولیجان یې ډېر ژر له پښو وغورځاوه. د دې پوښتنې لپاره ولیجان ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولیجان ته د دې راز په اړه څه ووایي، دا به په ډرامه کې واورو.
علی جانا دا زما باغ دی، بس تا غوندې اران راځي او دلته میله کوو.
واه واه، دا څومره ښکلی او لوی باغ دی! دا خو یوازې باغ نه دی، په دې باغ کې خو هغه له تعمیر هم شته دی.
او نو باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یاره صمد خانه، ډیر ښایسته باغ دی، څومره ښکلی ونې، پاخه سړکونه، د لامبو حوض، مرغان، صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جهانه، یوازې دا یو باغ نه دی، درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی، نو نور باغونه څه کوې؟
خدای دې لري، یاران ډیر دي. کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم، د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي، ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي.
بس صمد خانه، چې دومره یارانو ته اخلاص لرې، خدای دې دنیا نور هم ډیر راکا.
بس یاران دې ژوندي وي، راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو، باغ به وروسته وګورې. ټوله ورځ لرو، اوس نور یاران هم راځي.
سګرټۍ؟ زه خو د سګرټۍ هم ولې نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه نه، نه ووهم، داسې نه یې چې په چخص وخته شم.
یاره ولی جان، عجیبه سړی، نو چې پاخته شي څه اسمان به راونړېږي؟ دا زه چې پاخته یم څه را باندې شوي دي؟ هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم. که نه مانی راځه چې غېږه ونیسو.
نه نه، غېږ درڅخه نه نیسم. سمه ده، راکه سګرټۍ.
دا دې واخله چې د دنیا په خوند پوه شي.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او رازه رازه رازه، په دغه چوکۍ کېنه.
ښه، سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه، وایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب، زه په چرسو معتاد یم، غواړم چې علاج مې وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره داس یو کال به کېږي.
ښه، دا راته ووایه چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
لیونډیوال سره مېلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته وویل چې دوه دوده ووها، ما چې ووهه بس شروع مې ورته وکړه، او دا د تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه، اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړې.
ډاکټر صاحب، ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو. غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب، زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سور او سپین ځوان دی. چې تا ته یې راولم، ولاکه ورباندې پوه شي چې دا دې چرسي. ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په دریو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم، بیخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بیخي لیونۍ کوي.
نو دا زما انډیوال صمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی، او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري، او تل له انډیوالانو سره میلې او چرچې کوي، نن دلته او سبا په خارج کې. بس کار جوړ لی. نو
ته څه کار کوې؟
زه غریب سړی یم او خټې کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله هم راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله ویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی، انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته، بېغام خپلې میلې کوي، کله ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي. دغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دې په حقیقت کې ناروغ دی، خدای اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي. که دې اورېدلی وي، ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي، خو وروسته خامخا غورځېږي. دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغیو اخته شي.
رښتیا هم.
بل مثال به درکم، مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوکو هم خوږ به شي، خو نور څه نه در باندې کېږي. خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوکو هم، پخته یې ماتېږي او کېدی شي چې مړ شي، ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب، پوه شوم. ښه، اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدې، نو علاج دې ډېر اسانه دی. راځه لمه سره.
سمه ده ډاکټر صاحب، درځه.